دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن جمعه ده، د 1990 کال د هوت د میاشتې نهمه ده چې د 2006 کال د فبروري د میاشتې 28مه کېږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
توقع کېږي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان سبا د شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان د 19 کلن جنگ د پای ته رسولو په خاطر د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ترکیې د پوځ 9 عسکر د سوریې د ادلب په سرحدي ولایت کې وژل شوي، او د شنبې په ورځ د جنوبي کارولینا په ایالت کې د دیموکراتانو ترمنځ ګوندي انتخابات کېږي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د جمهوري ریاست د مرستیال ویان داوا خان منپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې د ورځې د هوکړې په حقله د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل:
سبا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي راځي، دوی ګډه اعلامیه د افغانستان حکومت سره اعلانوي چې دا د هغو تعهداتو تازه والی دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا او ناتو د افغانستان د حکومت سره لري.
ټاکل شوی د مارچ د میاشتې په 23مه د امریکا په 14 ایالتونو کې د دیموکراتو کاندیدانو ترمنځ انتخابات وسي.
موږ اړتیا لرو چې مشرتابه کې بدلون راولو.
ټرمپ وروستی کس دی چې موږ یې په وړاندې درېږو. زه فکر کوم تر ټولو لوی مقدماتي ټاکنې دي. قدر من اوریدونکو، زموږ د دې خبرونې اکثره مطالب په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې د ورځې د هوکړې لیک په باره کې دي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. د افغانستان خلق د متحده ایالاتو او طالبان ترمن د ویونې لپاره د تشدد او تاریخوالي د موافقه په پا کې د شنبې پورز د سولې د موافقه د لاسلیک دو په انتظار دي. عام خلق ډیر خوشبین ښکاری او وايي توقع لري چې د امریکا او طالبان ترمن موافقه به د افغانستان د 19 کلن جنگ د پای ته رسولو لپاره لار خلاص کړي. د ډیرو افغانانو په نظر دا به یوه تاریخي موافقه وي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل سوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي او په یوه ګډه اعلامیه کې به د حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام اعلان کړي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
کابل ته د ناتو او د امریکا د جګپرو پوځي چارواکو د سفر خبره د جمهور رئیس غنی د مطبوعاتي ویان مرستیال د وخان مینپال نن د جمعې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وکړه. خو تر دې مهاله د امریکا دفاع وزارت او د ناتو تړون افغانستان ته د دغه جوګپړو چارواکو د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. دواړه په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. یو حکومتي سرچینه وایي چې شپږ کسیز دولتي پلاوی هم له طالبانو سره د بندیان د خوشي کولو په اړه د خبرو په هدف قطر ته تللی دی. د پنجشنبه په ورځ د جمهوري ریاست ایوی با خبره سرچینې ویلي چې حکومت دا کار د امریکا او طالبانو په بلنه کړی دی، خو طالبان تر دې دمه څه نه دي ویلي او نه یې امریکایي مامورانو تبصره کړې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې او غږ یې خپور شي، امریکا غږ ته ویلي چې پلاوی به له طالب استازو سره د دواړو خواوو د زندانیانو د ازادولو په اړه خبرې وکړي.
دا واشنگتن دی، تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د پوځ د ستلو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې د موافقتنامې له پټو زمیمونه آګاه نه دي. د امریکا د دفاع د وزارت دواړو لوړپول چارواکو د چهارشنبې په ورځ د کانګرس د استازو مجلس د وسلوالو قواوو د کمیټې غړو ته له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه د معلوماتو ورکول په مهال د کانګرس د ځینو غړو پوښتنو ته په ځواب کې دغه خبره کړې ده. د استازو د مجلس غړي او امریکا د جمهور رئیس د استازو د مجلس غړي او د امریکا د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال ډیک چینی لور لیز چینی له اسپر نه پوښتنه وکړه چې آیا په موافقت نامه کې له پټو فعلي معلوماتو نه خبر یاست او که نه. هغه ځواب ورکړ، هغه څه چې تاسو ته اشاره کوئ زما په ذهن کې فعلاً نه ګرځي. ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ د فروری په 19 دغه موافقه په دوحه کې لاسلیک شي. جنرال میلی د استازو مجلس له غړو سره ژمنه وکړه چې د سولې په سند کې ذکر شوي هر ډول شرطونه به له سره مطالعه کړي او دوی ته به بیا معلومات ورکړي. جمهور رئیس ټرمپ څو ځل دا خبره کړې چې له طالبانو سره د موافقې د لاسلیک کېدو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې خپل استخباراتي حضور خوندي ساتي، خو جنرال میلی ویل چې د شخصا له طالبانو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو ملاتړ نه کوي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب نن د جمعې په ورځ د کپ په 9 د افغانستان د عسکرو د ورځې د لمانځلو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د عسکرو د قربانیانو له برکته د نوموړي په وینا طالبان بالاخره د جنگ او جګړې پر ځای سولې ته حاضر سوي دي. محب وویل چې د افغانستان حکومتي ځواکونه اوس څلور نوي په سولې کې محاربوي عملیات د خارجي ځواکونو له مرستې پرته سرته رسوي. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه په دې وروستیو وختو کې له طالبانو څخه اته ولسوالۍ بیرته ونیولې او ګڼ شمېر مخالفان پوست ته تسلیم سول. دا ورځ په داسې مهال کې لمانځل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ یوه ورځ پاته ده او توقع ده چې امریکا او طالبان سبا د شنبې په ورځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي.
د سوریې په 9 کلن جنگ کې دغه هیواد د ټول نفوس لسم نیمایي نه زیات خلک یا بې کوره شوي دي او په سلګونو زره نور وژل شوي دي. له بلې خوا د پنجشنبې په ورځ په ادلب کې د ترکیې 9 عسکر د سوریې د رژیم د جټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوي. په دغه جنگ کې 100 کال د ترکیې ټول ټال 240 عسکر تر اوسه وژل شوي. دا وروستۍ بمباري وروسته له هغې وشوه چې د ترکیې طرفدارو ځواکونو د سراقب مهم ښارګوټی د پنجشنبې په ورځ د بشار الاسد د طرفدارو ځواکونو نه ونیو. جمهور رئیس اردوان ژمنه کړې چې د روسانو د خبرداري باوجود ترکیه نیت لري چې د بشار الاسد پوځ ادلب نه په شا وتنبوي. ناټو متحده ایالاتو په سوریه کې د سمدسي اوربن غږ کړی او د یو غټ جنگ د پیل کېدو په اړه خبرداری ورکړی، خو روسیې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ټولې پریکړې ویټو کړې دي.
ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په سرحدي ولایت ادلب کې د روسانو د هوایي قواو په ملاتړ د سوریې د رژیم د پوځي عملیاتو له امله په ساړه ژمي کې له 1 میلیون څخه زیات خلک ملکي خلک چې اکثریت یې ښځې او ماشومان تشکیلوي نورو ځایونو ته تښتېدلي دي او د ژوند وضعیت یې له حده ډېر خراب دی. یو زیات شمېر بې کوره سوي خلک د ترکیې د سرحدي دیوال سره نږدې دېره سوي او ځینې په ختیځ ښار ګیتي منبچ کې پناه اخیستې ده.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د فروری په 9 د شنبې په ورځ د جنوبي کارولینا په ایالت کې د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدانو ترمنځ رای ګیری کیږي. څارونکو وایي چې د جمهور رئیس د پخواني مرستیال جو بایډن لپاره د دې مهم ایالت ګټل حتمی او لازمي دي، ځکه هغه دا وخت له مخکښ کاندید سناتور سینډي او نورو سیالانو نه پشا نه ډېر شاته پاتې دی. بایډن د جنوبي کارولاینا د افریقایي لاس له تورپوستانو د ملاتړ په انتظار دی. په دغه پر نفوس ایالت کې تورپوستان د ډیموکرات ګوند ملاتړ کوي او د رای اچونکو اکثریت هم تورپوستان دي. امریکایي چارواکي وایي چې په امریکا کې د کورونا د ساري ویروس د خپرېدو د یوې نوې پیښې باوې پلټنې پیل کړي. له چین نه بهر د تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې تر اوسه په ایران، جنوبي کوریا، ایټالیا او په لاتین امریکا کې کشف شوي. په ایران کې له 60 نه زیات ناروغان مړه دي. دغه موزی ویروس په سلګونو نور کسان هم نیولی دي. د امریکا د کانګرس غړي غواړي چې زر تر زره په امریکا کې د کورونا د ساري ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر پیسې منظور کړي. جمهور رئیس ټرمپ د دغه کار لپاره له کانګرس نه په عاجله توګه د 2.5 میلیارد ډالرو د منظوري غوښتنه کړې وه، خو دیموکراتانو ویلي چې ممکن دغه پیسې کفایت ونه کړي. د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړو په دې اړه د امریکا د روغتیایي چارواکو نظرونه واورېدل. د افریقا د نوي وچ هیوادونه د کورونا ویروس د اوبایي ناروغۍ د خپرېدو له امله په اندېښنه کې دي. د روغتیایي چارو کارپوهانو خبرداری ورکړی که دغه وبا افریقا ته ورسېده شاید چې افریقایي هیوادونه کمزوري روغتیایي زیربناوې مقابله ونشي کولی. ډېرو هیوادونو ته یې له چین نه سرایت کړی، خو د افریقا نیمې وچې ته تر اوسه پورې نه رسېدلی. او په اسرائیلو کې بل هفته په یو کال کې د دریم ځل لپاره انتخابات کیږي. څارونکي وایي چې دا پارلماني انتخابات د صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې له ډېرې مودې نه د قدرت په ګدۍ ناست دی دا په باب د یو ولسي ټول پوښتنې یا ریفرنډم په معنا دي. دا پارلماني انتخابات په داسې حال کې رابلل شوي دي چې د روان نه ختمېدونکي سیاسي بحران په وجه د سیاسي ګوندونو په ضد د عامو خلکو قهر او بېصبري زیاته شوې ده. دا د امریکا غږ واشنگټن نه د نړۍ خبرونه چې تاسې واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، تاسو به معلومی چې ټاکل سوی سبا د شنبه د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې قرارداد لاسلیک سي. دا قرارداد د امریکا او طالبانو ترمنځ تباندې تر یو کال خبرو وروسته ترلاسه کیږي. د قطر په پلازمینه دوحا کې به د سبا ورځې د مراسمو نور حال زموږ د همکار ایوب خاورین څخه واخلو چې همدا اوس دی په دوحا کې دی. خاورین صاحب سلام، تاسو په خیر راغلاست. کراته وروستي جزئیات ووایاست چې وروستي جزئیات څه دي؟
ډېره مننه او ټولو اوریدونکو ته. زه د دوحې نه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د موافقی د ترتیباتو حال درکوم. دلته د دوحې په شرتن هوټل کې ډېر لوی مرکز ده، او په دې شرتن هوټل کې البته برخې دي، هغه ډیپلوماتیکه ساحه یې قرنطین شوې ده، او په سبا دپاره دي ډېرې لوی غونډې ترتیب نیول شوی ده. ډېر لوی نه هدف دا ده چې ما چې کله د څو موده وړاندې دغه یو ساعت وړاندې د ژورنالستانو د کارتونو د اخیستو دپاره ورغلم، نو هغه د ژورنالستانو لیست د شاوخوا سلو ژورنالستانو لیست و، او ژورنالستان نن راتلل او خپل کارتونه اخیستل. نور هم دی مرکز ته طالبانو میلمانه هم کته او پورته کیږي چې هغوی هم طبعاً د سبا د مراسمو لپاره خپل کارتونو اخلي، او همداشان د نړیوالې ټولنې چې ما پخپله څو د مرکزي آسیا د ځینو هیوادونو سفیران یا ځانګړي استازي ولیدل د قرغستان او ازبکستان او تاجکستان، او همداسې مارکس پودزی د جرمنی د افغانستان لپاره خاص استازي هم خپل ولیده، او ځانګړی استازي د خبرو لپاره د امریکا لوري ښاغلی خزاد هم په دوحا کې دی. نو سبا د بعد له غرمې دوو بجو پیلېږي، او څلورو باندې خلاصېږي.
بله بله.
او ترتیب په قطر کې بشپړ نیول شوی دی، او د تاریخي ورځې لپاره قربانه قطر هم د قطر هیواد هم هڅه کوي چې دغه سبا ورځ قطر موږ ته دام به یاده کړو چې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره ډېرې اړیکې دي، او دا په ډېر وخت بعد دلته داسې دیوي غونډې کوربه دی. نو قطر او د قطر حکومت هم بشپړ همکاري کړې ده.
بله ډېر مننه محترم خاورین صاحب. دا قرارداد به د طالبانو او امریکا ترمنځ څوک لاسلیک کوي؟ داسې او د افغانستان د حکومت د خوا هم څوک راغلي دي؟
دواړه ډېرې مهمې پوښتنې دي. ویل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا به لاسلیک شي، خو دا البته په رسمي توګه اعلان نه دی شوی. کېدای شي بل څوک وي. طالبان لوري هم دلته دا وویل شول چې که چېرې ښاغلی مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وي، نو د طالبان لوري به ملا عبدالغنی برادر اخوند ورسره لاسلیک کړي، او که د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نه وي، نو بل چارواکی وي، بیا به د طالبانو لوري هم ښایي بل څوک ورسره دا لاسلیک کړي. او د افغانستان د هیات په اړه باید ووایم چې هغه شپږ کسیز هیات چې راغلی دی، طالبان دا وایي چې هغوی د دې غونډې چې سبا دغه د لاسلیک د غونډې دپاره هغوی په دې کې نقش نه لري، خو د راتلونکي بین افغاني خبرو اثرو د پاره هغي دلی فاکسي د افغانستان هيئت د تماس د ګروپ یا د تماس د هيئت نوم ورکړ شوی دی چې د مقدماتي خبري اتري نن هم البته په قطر کې دی خو دا طالبان نه دی اپړي چې د هيئت سره لیدلی دی په دې مو پوهیږو چې د افغانستان د هيئت په قطر کې دی د قطر په قطر کې د افغانستان د سفیر سره چې وغږېدل ما غویم دا تایید نه کړه دوی هغه هيئت طالبانو د چارواکو سره لیدلی دي او که طالبانو او که د قطر د کوربه هیواد یا هم د بین المللي کوم استازي چې دلته راغلي دي هغوی سره یې خبرې کړي دي او په هر صورت هغه هيئت نن هم همدلته دی.
ډېره مننه ستاسو څخه محترم ایوب خاورین صاحب چې همدا اوس په دوحه کې موږ ته مو د دې د امریکا او طالبانو ترمنځ چې سبا په دوحه کې قرارداد لاسلیک کیږي د دې د سولې البته نو تاسو موږ ته معلومات راکړل کور مو دان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل سوی د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ سي او هلته به د افغانستان د جمهور رئیس سره په یو غونډه کې د افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام په اړه یو ګډه اعلامیه خبره کړې. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال د دوغو چارواکو د سفر او په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې د ورځې د هوکړې د لاسلیک په حق له د افغانستان د جمهوري ریاست د مرستیال ویان دا وخان مینپال سره لنډه مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
مینپال صاحب، ټاکل شوی چې سبا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي کابل ته راشي، کلی برخه معلومات راکړئ.
سبا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي راځي، دوی ګډه اعلامیه د افغانستان حکومت سره اعلانوي چې دا د هغو تعهداتو تازه والی دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا او ناتو د افغانستان له حکومت سره لري.
د دې اعلامیې هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې له تروریزم سره پر جګړه باندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ په ټول کې د افغانستان د نظام ملاتړ د شي د دې تعهدات تازه کیږي.
سبا امریکا او طالبان په لوه کې تړون لاسلیک، تاسو دا تړون څنګه ګورئ؟
دا موږ د سولې ته د رسیدو په برخه کې یو ګام ګڼو. د افغانستان حکومت په دې اړه باندې خبر دی او هغه څه چې د دوی ترمنځ لاسلیکی دی توضیحات به بیا په خپل امریکا او طالب ورکړي.
د تاوتریخوالی او ورځنۍ مودن ختمیږي، تاسو دې بهیر د غزیدو تمه او هیله لرئ؟
موږ اوس لا هم د ارزونې په مرحله کې د افغانستان ولس تمه لري چې دا تاوتریخوالی پای ته ورسېږي او دغه لړۍ دوام وکړي. نو پر همدې باندې د افغانستان د ولس ټینګار دی او د افغانستان د حکومت ټینګار.
تاسو د طالبان سره د مخامخ خبرې شي ویل کیږي لسم د مارچ به شروع شي د افغان حکومت او د طالبانو د خبرې ته څومره هیله مند سي دا بهیر به پیل شي؟
دا خو په اساسي غوښتنه ده، نو دا غوښتنه د افغانستان د حکومت پر ځای ده او دا مذاکرات به د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره شروع کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، افغان میرمنې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیکولو وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د ښځو د ونډې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. دوی دغه راز د سولې توافق د جزئیاتو د پټ ساتلو په اړه هم اندېښنه ښیي او له امریکا څخه غواړي چې دا جزئیات له افغانانو سره شریک کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
ټاکل شوی چې امریکا او طالبان د شنبې په ورځ په قطر کې د سولې توافق لاسلیک کړي، خو دغه بهیر په درشل کې افغان ښځې د شاوخوا دوو لسیزو د لاسته راوړنو او د خپل راتلونکي ناڅرګنده برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د خزو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي چې د دولت مدني ټولنې او کورنۍ او په کچه خزو ته د دویم جنس په سترګه کتل د خزو یو له جدي اندېښنو څخه ګڼل کیږي. دا غلې وردګ پر وینا ښځې تمه لري چې د یو بشر په سترګه ورته وکتل شي او هغه ونډه ورته ورکړل شي چې سړیان یې په ملي مسایلو کې په ځانګړي ډول د سولې په بهیر کې لري.
یوه موضوع چې زموږ اندېښنه کموي دا ده چې د اوسني حکومت رهبري تل د ښځو له حق څخه دفاع کړې ده. هېڅکله یې د ښځو ونډه تر پښو لاندې نه ده پریښې. که موږ د اساسي قانون ساتل غواړو ځکه چې پکې د هېواد د اتباع حقوق مساوي په پام کې نیول شوي، له دې امله زموږ غږ لوړ دی، خو تر څنګ یې اندېښنه هم لرو.
په عین وخت کې د مدني ټولنې خزینه فعالان هم وایي هغه مهال به د سولې خبرو او په دې بهیر کې توافق ته خوشبینه شي چې ښځې پکې ځانګړی ځای او مؤثره او شفافه ونډه ولري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې مرستیالې نجلا راحل وویل
لا هم ښځې د سولې په پروسه کې د خپل حضور، د خپلې ونډې او خپل اغېزمنتوب او مدیریت په اړه اندېښنه لري.
همداشان د حقوقو استاد شهلا فرید وویل چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچی پلاوي کې باید داسې ښځو ته غړیتوب ورکړل شي چې د افغانو ښځو څخه مؤثره استازولي وشي کولای.
د دې غوښتون کې وکړه چې ښځې په مرکچی پلاوي کې استازي ولري، داسې ښځه دي وي چې افغانستان وپیژني، د افغانستان سوله او جګړه یې پیژندلې وي او د یو مؤثر کس په توګه د افغان ښځو استازولي وشي کولای.
افغان میرمنې د سولې په توافق کې د خپلو حقونو او په دغه بهیر کې د خپل حضور په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په ملي او نړیواله کچه د سولې په برخه کې د ښځو د حضور او ظرفیت جوړولو ډاډ ورکړی دی. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري امریکا غږ ته وویل
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ښځو د حضور او ظرفیت ساتنې په برخه کې په ملي او بین المللي کچه دوی سره همکاري کوي. موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې د ښځو مؤثر او معنادار حضور تضمین کوو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د سولې په اړه له ښځو سره په یوې مشورتي غونډه کې وویل چې حکومت به له مختلفو اقشارو سره په مشورې او په یو قوي دریځ سره د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مرکچی پلاوي صلاحیتونه به محدود وي او په دې برخه کې وروستی تصمیم به د حکومت او خلکو لخوا ونیول شي. هغه ښځو ته ډاډ ورکړل چې د سولې په توافق کې به د افغانستان د ښځو پر حقونو معامله ونه شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د سرتیری د ملي ورځې د لمانځلو د جلا مراسمو ګډونوالو د سولې پر نږدې کېدو سره د افغان امنیتي ځواکونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی غوښتي دي چې د امنیتي ځواکونو پر سر دې معامله نه کیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ.
سکال په افغانستان کې د کب میاشتې نهمه یا د سرتیری ملي ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د افغان سولې په اړه امریکا او طالبان د روانې جګړې پای ته رسیدو لپاره د هوکړې د لاسلیک په درشل کې دي. د خوست او پکتیکا یو شمېر خلکو چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې راټول شوي وو وویل چې د سولې په کېدو سره پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو معامله نه غواړي. د خوست د یادو مراسمو ګډونوال عبدالولي واحزي دغو مراسمو ته په خبرو کې امنیتي ځواکونه د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه له دفاع او د خلکو د آرام او سوکاله ژوند ساتونکي وبلل.
بیا خدای مکړه دا پوز دا نظام دا ملي امنیتي ځواکونه که خدای مکړه خدای مکړه د پردیو د دسیسو په اساس خدچدار کېدل دوی ته ضربه رسېدله. په دې باور ولرئ چې څلوېښت کاله په وینو کې ولمبېدی، څلور سوه کاله به نورم په وینو کې لمبېږی. بیا
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک کېدونکې هوکړې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د سولې په رانږدې کېدو سره د افغان امنیتي ځواکونو د برخلیک په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. بل پلو په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د سولې په صورت کې به د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ژور بدلون راځي. د پکتیکا په مرکز خرانه کې د سرتیری ورځې د لمانځلو په مراسمو کې راټول شویو ګډونوالو ته هم یو شمېر ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد ملا تیر وباله او د هغوی قربانۍ وستایلې.
د ملک اردو او امنیتي ځواکونه د هغه ملک د ملي او اسلامي نوامیسو ساتونکي دي. په دې معنی چې کوم ملک اردو نه لري هغه دروازه نه لري کوم ملک چې اردو نه لري امنیتي ځواکونه نه لري هغه کشفي ارګانونه نه لري هغوی سرحدات نه لري
دا خاوره د مور حیثیت لري او د مور ساتنه په خپل هر اصیل بچی فرض ده او دا حقانیت دوه سرتیرو در کړی ده او د دې حقانیت د درکولو په خاطر باندې ملا ټینګه تړلې ده تر څو وکولی سي د افغانستان عزت پت او ناموس وساتي
د خوست والی محمد حلیم فدایی چې د کب نه هم یادی سرتیری د ورځې په اړه جوړې شوې غونډې ته یې خبرې کولې له خلکو وغوښتل چې د امنیت په تامین او د امنیتي ځواکونو د لیکو په پیاوړي کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي
نو زما هیله دا ده چې تاسو دغه ورونه لسانسو هغه بیکاره ځوانانو نه چې هغوی ناست دي زما هیله دا ده چې په دغه صفوفو کې ځان شامل کا او راشه د وطن نه دفاع وکا
د کب میاشتې نهمه نیټه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لورې د سرتیری د ملي ورځې په توګه نومول شوې دا ورځ د تیرو دوو کلونو راهیسې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لمانځل کیږي
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
د هم په امریکا کې د انتخاباتو په باره کې رپورټ دیموکرات کاندیدان او پلویان یې په یو وخت په څو ایالتونو کې مقدماتي انتخابات ترسره کېدو ته تیاری نیسي او دې ته سوپر چوس دای وای ویل کیږي ټاکل سوی چې د امریکا په درویشتمه نیټه وبخښي ټاکل سوی چې د مارچ پر درویشتمه د امریکا په څوارلس ایالتونو کې د دیموکراتو کاندیدانو ترمنځ مقدماتي انتخابات وسي
په کالیفورنیا کې د دیموکرات ګوند پلویانو ور په ور کمپاین پیل کړی دی د مایک بلومبرګ او برنی سندرز پلویان جون زوتشی او راکسن وای
موږ اړتیا لرو چې مشرتابه کې بدلون راولو
ترامپ وروستی کس دی چې موږ یې په وړاندې درېږو زه فکر کوم تر ټولو لوی مقدماتي ټاکنې دي
دا ځل په کالیفورنیا کې ټاکنې لږ څه وختي ترسره کیږي چې کېدای شي ګټونکی په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ سیال شي داسې معلومیږي چې په کالیفورنیا کې خلک برنی سندرز خوښوي برنی هغه سوسیال ډیموکرات کاندید چې غواړي د کالج او پوهنتون فیس او د روغتیایي بیمې پیسې د دولت له بودیجې ورکړ شي د برنی سندرز یو پلوی بریکت بیسا وای
هغه د بیوزله خلکو ژوند در کړی او په ټول ژوند کې ورسره حمله تر کوي
سندرز د 2014 کال په ټاکنو کې هم د هیلری کلینټن سره سیالي وکړه خو په لږ توپیر وبایلله خو د ولسمشرۍ ټاکنو او سیاست ته نوې راغلی میلیاردر مایک بلومبرګ هم په کالیفورنیا کې خپل پلویان لري د کالیفورنیا د عمومي پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی مارک بالداسر د بلومبرګ په حق له وای
هغه د کالیفورنیا لپاره کاندید دی هغه په ټلویزیون یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو کې ډیر کمپاین کوي او ډیر اعلانونه خپروي او دا هغه څه دي چې نور کاندیدان نه لري
بلومبرګ زیات په انټرنیټي تبلیغاتو کې راڅرګند شوی دا معلومیږي چې ځینې رای ورکوونکي د فکر بدلولو په حال کې دي یو رای ورکوونکي وای
د بلومبرګ تبلیغات داسې دي چې ته د نتیجې ته رسیږي چې باور په وکړي
په کالیفورنیا کې نیم ډیموکرات او خپلواک رای ورکوونکي سپین پوستین دي زیات شمیر رای ورکوونکو لا تر اوسه پریکړه کړې نه ده چې چا ته رای ورکړي وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د څو مهمو خبرونو غټکی توقع کیږي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان سبا د شنبه پر ورځ فروری په 9مه په دوحه کې د افغانستان د 19 کلن جنگ د پای ته رسولو په غرض د سولې موافقه لاسلیک کړي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپار او د امریکا د پوځ د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک پیلی ویلي چې دوی له طالبانو سره د سولې د موافقتنامې له پټو زمینونو اګان دي د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د غلو لړپړو مامورانو د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د اساسو مجلس ته معلومات ورکول د افغانستان جمهوری ریاست وای ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپار او د ناټو سرمنشي انز سټولټنبرګ د شنبه پورس کابل ته سفر وکړي او په یو ګډه اعلامیه کې به د افغانستان د حکومت سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام په باب خپله ژمنه باندې تاکید وکړي ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په سرحدي ولایت اتلیب کې د روسانو د هوایي قوو په ملاتړ د سوریې د رژیم پوځي عملیاتو له امله په ساړه ژمي کې له 1 میلیون نه زیات خلک بې کوره شوي دي په نوی ډیلی کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په خونړیو نښتو کې د وژل شوو کسانو شمېر د پنجشنبې په ورځ 38 ته ورسېده. په سلګونو کورونه او کاروباري مرکزونه سوځول شوي دي، په لسهاوو کورنۍ هم بې کوره شوي دي. دا نښتې په داسې حال کې پیل شوې چې د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ هند ته په سفر کې په رسمي سفر تللی او په نوی ډیلی کې د هند صدراعظم نریندر مودي سره ملاقات کوو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېدل، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.